پیام شما نظر شماست.
برنوریدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو لمیدان خبرونه ترڅنګ خبرونه او راپورونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونی د ایران په یو زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دو افغان وګړو د مرحوم یاجدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د یو بیا کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو سلګونو کنټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3500 کنټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څه کم 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه درې نیم زره کانټینر هغې ته اجازه ورکړل شول او هغه څه په لاره دي او اکثر افغانستان ته رسېدلي دي. هغه نیګیټیو لیست چې 4500 کانټینر دی هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستاني مقاماتو سره خبرې وشي چې دا د یو ځل دپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 200 قلمه توکو پر لیک بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو د دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سر پاتې شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجه په نړیوال میدان کې خپل دویمه شلوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شلوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان او متحده عرب امارات لوبډلې به د سشنبې په ورځ په خپلو کې درېمه شلوریزه لوبه هم وکړي. د ترکیه چارواکي وایي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د ارتباط په شک د نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیه چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 200 یاد کړی وو او په دې اړه یې د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 200 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسان نیول شوي دي. ترکیه په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات شدید کړي دي. دغه ډلې په وروستیو کې د ترکیه په خاوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله وه. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري د دوخل سره به کومک وسی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي خزي وړتیا ولري کولای شان د صدر اعظم یا له هغه پټټو پوسټونو دندې وکړي، خو د دولت یو شمیر مخکنی کارکونکي د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی، یوه ښځه باید په کور کې وي.
د اسرایلو ځواکونو پرون شنبه د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړی. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حال کې برخه واخلي. د سرګندونې داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2040 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سږ کال ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې، زیات کسان شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډلهیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی یې ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي
چې د دوه طاقت یوازې دله په وسه کېږي هغه قدر کومک موږ سره وکړي یوازې دله چې موږ کاري لستانه ریا بل استه گزاره دی دل په روزانه باندې دی یوازې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري یوازې دله بار به جان جان څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولا کپیدا کی.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځینو نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر مشتو افغانانو نړیوال شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنۍ شرایطو ته په پام سره د بس پنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنۍ وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته باید ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فکر به کوي سره مخامخ دي، په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړل یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا مشکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و دا مشکې اضافه کړله.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به 15,000,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بېوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډلهیز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل شوي دي.
و موریدل چې د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځنګړی استازي د قزاقستان د بریکټ په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو نوم باسي وایي هیواد د قزاقستان د بریکټ درناوي کوي خو د روسي په دریځ کې په ډاډه تغییر نه دی راغلی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. دا ورستلغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنی چار وزارت ویان وویل هیواد بریکټ کړی چې طالبان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو له فهرسته وباسي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازی وایي چې هیواد د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي ځکه دای خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریز په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدی یاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ی احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. ده وروسته لیکلي چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د آزادي جبهې په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي. خو طالب چارواکو په واروادې دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ ونه رسیږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان او د دې هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا ته د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوث جانباز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یو مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یو مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجنډا را پیش میبره کې ساري کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینید کې
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کړي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي. نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از چی خواهد بود زمان نشان خواهد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2015 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګری سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان څو رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فرید الدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ان د صدر اعظم یا له هغه پټیټو پوسټونو کې دندې وکړي. شیر محمد عباس ته نږدې دغه شان د ښځو او نارینه وو د زده کړو په برخه کې هم په مساوي حق ټینګار کړی. خو د دولت یو شمېر مخکنی کارکوونکي ښځې چې اوس په کور ناستې دي وایي سرل دي چې په خپلو کاري برخو کې 2 کلنه تجربه درلوده طالبانو دوی په کور کېنولې. جزئیات په دې راپور کې.
په په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او انجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړۍ وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یو خصوصي تلویزیون سره په خپله مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه و فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربه لرونکې میرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کورونو کېنول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کېنول شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کاوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بل میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړي هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نه شو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چیری معرف په دولتي تلویزیون کې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم. ما مسلط
بودم. ما کاری تجربه درلوده په خپل دندې باندې خو مسلطه بم، خو له بده مرغه چې بیا مې خپل دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دوه کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه میرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځای اوسیدونکي وایي د ځواکونو په داسې حال کې مخته روانو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شوي او کسانو شمیر له 1,600 څخه زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملي وې، پرون شنبه د غزې د مرکزي او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نوسیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز وو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له اومې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو اوس هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیلو ملاتړ کړی او اسرائیلو ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د یو شمېر جنایي پیښو شاهدانو وایي دغه ډول پیښو سخت اندېښمن کړي. دوی پرته له دې چې په دې اړه دقیقې شمېرې ورقم وړاندې کړي، دا کوي چې وسله والې غلاوې، اختطافونه او قتلونه زیات شوي. په دې اړه د طالبانو حکومت، د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکو شکیله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د ایروزو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډیر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په دیارلسمه حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نشي وتلی، حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل خار د اتمی نهي او اوسیدونکو چنې غوختل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته ول درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیخي د سیمه ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد عمدل ته پسپیرانه ووژل شو، نو دا سکه دی چې سبب څوک ووژل شي، بل څوک ووژل شي، نو موږ غواړو دولت څخه موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې په ننګرهار کې انسان تختونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتختولو ورسته ووژل. د الیاس پلار انګار مومند ازادي رادیو ته وویل چې تختون کوترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو.
اور دې ویلې چې زوی دې من سره دې ته ورختا کېږه، مو زه کور ته رالم د درې ساعت منتظر شوم او دې ورته ویلې چې کې دې شي مونږه تعالی کور راولې کو خپل خپل در شي مشکل نشته. کله چې زه کور ته رالم د 2 ساعت بعد ما ته زنګ والو بیرونی را دی ویلې چې زوی دې کوڅه کې دی، چې کله کوڅه ته راوتل ما کوڅه کې مې زوی نو په سپین کفن کې تاو او زوی زما شهید کړو، ډېر بیرحمه شهید کړو.
نو موړه وای چې اوس مهال دا او کورنۍ پامن کې نه دی، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه موکړه چې د دغه اندېښنو او اداو پاړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډیرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ په قلاینو کلی کې یو شمیر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړل شوي، خو د نورو کلیو ځینې زلزله ځپلې چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي دا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې پسې روانې دي او د هوا د سړېدو له امله په خیمو کې ژوند کول ډېر ستونزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
پهرات ولایت کې له لومړی مرګونی زلزلې نږدې درې میاشتې وروسته د یاد ولایت زندجان ولسوالۍ په قلاینو کلی کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلي کې د چهارشنبه په ورځ شاوخوا 3 کورنیو ته کورونه ویشل شوي دي. د یاد کلي اوسیدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور راکول شو، شاوخوا 3 کورونه او یو جماعت جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو، وضعیت مو خراب و. چا خیمه درلوده، چا نه درلوده، موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلاینو کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کورونه دوه کوټې، یو پخلنځی، یو حمام او یو درې پر څلور دهلیز لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلې چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې یې په څېر روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاوو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کورونه خلکو ته نه دي ویشل شوي، ځکه بشپړ شوي هم نه دي. په نایب رفیع کلی کې سلویخ کورونه کم دي. دغه کورونو جوړولو چارې هم چې پیل شوي نه دي بشپړ شوي. ښایي یوه میاشت نور وخت ونیسي. هوا هم ډیره یخه ده. موږ په خیمو کې یو پر موږ ډیره سخته تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلاینو کلی کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوي، څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پڅ روان دی، په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور ته خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. پیرات کې د سرپناو د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه ویو ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزو چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 یولسم او 15 وشوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 3000 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول رنګ شوي دي.
ګوجری ژبه دا چې یوه ځانګړې ژبه ده، خو په رسمه کې د نورو ژبو تر اغېز لاندې راغلي. ګوجر وایي دوی په ټوله کې یوه ژبه لري. څوک چې په هندوستان، پاکستان، افغانستان او یا هم نورو ځایونو کې ژوند کوي ټول په همدې ژبه له یو بل سره خبرې کوي. یوازې د کشمیر په تعلیمي نصاب کې دا ژبه شامله ده او همدا یې رسمي ژبه ده. په دې اړه د دې ژبې په اړه نور معلومات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګوجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګوجر وسیږي په یو ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ګوجرو ژبه چې دا ټوله یو ژبه ده. دا که په هند کې دا په پاکستان کې خوځ ډیر ګرځېدلې مو پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناس ولاړ مې پاتې شوی ده، نو زمونږ او هغه په ګوجرو کې فرق نشه. صرف دونه توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو. مونږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده، خو هغه وی یو څه لیکي بل څه. زمونږ هم دغه څه معمولی توفیر په ګوجرو کې شته.
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشتي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي، نو هغه ژبو پرې یو څه اغیزه کړي، خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي.
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده، ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي. ګوجرو هغه له خورو خوندلونه ور کړی دي، نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره ماغه خلکو دي، نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده. داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده. شمال ګوجر لچلار شي، نو شمال ګوجر به اول ګوجرو وي او بیا به دری وي. یا په پښتو بالکل ډیر کم پوهیږي، لکه څنګه چې موږ په پښتو پوهیږو په ګوجرو پوهیږو، بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پوهیږو.
د همدې قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل، سره له دې چې ګوجر تیت پرک او له یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې اوسیږي، خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده.
غټه خبر زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم ده په یو ژبه خبرې کوي، یعنی کاغه ځینې لهجې سره تفاوت لري، خو بیا هم په خپل کې په خپل ژبه خبرې کوي. د یو ځواله چې د بل ځای سره یو ځای شي، مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بل ژبه کې سره خبرې وکړي.
یوازې ګوجر د خپل ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي، بلکې اردو ژبې لیکوالان، ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او